د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. وخت په پېښور کې د ماسپښین 2 بجې سوې. زه بوروال کاکړ مو د دې یو ساعت خبرونه د کوربه په سر کلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به لومړی ووري چې د افغانستان ولسمشر شاغلی حمید کرزی د دور په سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي او په دې خبرونه په اوجدو کې به درې نورې اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کو. خو اول به د سیمې او نړۍ خبرونه واورو. سی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
پایل د مهمو خبرونو له سرټکو څخه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په دو ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې امریکا له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو کې هیڅ تادی نه کوي. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د رینجرز لخوا د یو کس د وژنې د کیس اورېدنې پر وخت د سند پولیس او د رینجرز د مشرانو پر ضد د ګام اخیستلو حکم کړی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په دو ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. نوموړی به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره ویني. د حامد کرزی ویاند سیام کهروی وایي چې ولسمشر به د سولې بهیر، د ترګری پر ضد جګړه او د اقتصادي همکاري په اړه له پاکستاني مشرانو سره خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې د دې سفر په مهال به د دواړو هیوادونو له چارواکو جوړ د سولې د ګډ کمیشن غونډه هم وشي. د پاکستان پوځ له امریکا څخه غوښتنه کړې ده چې د اربونو ډالرو خپل پوځي امداد دی په معاشي امداد کې بدل کړي چې دارنګه په عامو خلکو مالی بوج کم سي. د پوځ د اطلاعاتو د ادارې ISPR لخوا جاری کړل شوی بیان کې ویل شوی چې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی د خبره د جمعرات ورځ په پنډي کې د پوځي کمانډرانو غونډې ته وکړه. بیان زیاتوي چې جنرال کیانی د خبره تکرار کړ چې له امریکا سره روزنی زیاړي کې ماتل شوی او دا ډول ورسره استخباراتي معلومات شریکول هم محدود شوی دی. جنرال کیانی ویلي د پاکستان پر خاوره د ډرون بریدونه د منلو وړ نه دي. نوموړي په شمالي وزیرستان کې د امریکا لخوا د پوځي عملیاتو د فشار خبره هم رد کړه. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې امریکا له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو کې هیڅ تادی نه کوي. دا خبره نوموړي په برسلز کې د ناتو د دفاعي چارو د وزیرانو غونډې ته کړې ده. په غونډه کې د ناتو د دفاع وزیرانو په افغانستان کې د پوځیانو په کمولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ناتو عمومي سیکرټري اندرس فوګ راسموسن دا باور څرګند کړی چې ناتو به په ټاکل شوی نیټه کې د امنیت ذمہواریانه افغان دولت ته سپاري. د امریکا د دفاع د وزارت لپاره نامزد وزیر لیون پنیټا د ولسمشر باراک اوباما لخوا له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو د خبري ملاتړ کړی دی. د امریکای د سېنات پوځي کمیټي چې کله له کار لیون پنیټا پوښتنه وکړه چې آیا دای د ولسمشر لخوا د ځواکونو د ایستلو په حق کې دی او کنه، په جواب کې پنیټا وویل چې د ولسمشر د بیان تایید کوي. په دې موقع پنیټا وویل چې په دموکرات شاغلی پنیټاول چې سیایي په دې باور ده چې په عراق کې اوس هم د الکایده زر جنگیالي موجود دي او په دې هیواد کې حالات نازک دي. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د رینجرو لخوا د یو کس د وژنې د کیس د اورېدنې پر وخت د سند د پولیس او د رینجرز د مشرانو پر ضد د ګام اخیستلو حکم کړی دی. نن له 15 ججانو څخه د جوړ بنچ مشر او د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري وویل چې دا پیښه د پولیس او د رینجرز د مشرانو د استعفا لپاره کافي ده. عدالت د کورونی چارو وزارت ته د پیښې د ریپورت وړاندې کولو حکم هم وکړی. تر دې وړاندې د پنځم په ورځ د پاکستان قومي او د سند اسمبلی پیښه غندلې وه او د سمدستي پلټونو غوښتنه کړې وه. وروسته د کراچۍ د رینجرو مشر په خبري غونډه کې وویل چې په پیښه کې ککړو دوه عسکر یې نیولې دي. داو د رینجرو مشر له تیرې ورځې راځي د پاکستان میډیا داسې ویډیو خپروي چې ښکاره کوي چې د رینجر پوځیان د کراچۍ پر یو سړک سرفراز شاه نومي ځوان په ډزو وژني. په شام کې د پوځي عملیاتو او د خونړۍ مظاهرو لویری په زرګونو خلک د ترکیې ته کډه کول پیل کړی دی. د ترکیې سرسلی بوایي چې د شام له پولیس سره نږدې یو کیمپونه جوړ کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود غلو وایي چې تر اوسه پورې څلر وی سوه کسان د شام نه ترکیه ته راوښتي دي. کډسوی د شام وګړي وایي چې د شام حکومت په لویه کچه پوځیان د جسرل شغور سیمې ته لېږلې دي. سلویش ټینکونه او پوځیان په علاقه کې ځای پر ځای کړل شوي دي. د حکومت په وینا تېره اونۍ وسلوالو ډلو یو سل شل امنیتي ځواکونه وژلي وو. غربي او عرب هیوادونو د لیبیا د واکمن معمر قذافي تر واک وروسته له یاغیانو سره د 1.3 اربو ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. دا خبرونه
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ اوس په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. درنو اوریدونکو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دوه ورځو په دوران د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسېده. نوموړی به د خپل دې دوه ورځني سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره د سیمې او افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه هم خبرې کوي. په دې اړه له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریاله انسا اجمل یو رپورت لري. راځي چې په ګډه وورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دوه ورځو په دوره پاکستان ته را رسیدلی دی. په چکلالا ایربیس باندې د لوبو مرکزی وزیر انجینیر شوکت الله غیتا هرکلی وویل. حامد کرزی سره قریبا د 80 کسانو وفد هم پاکستان ته راغلی دی. په دې وفد کې د افغانستان آرمی چیف، وزیر خارجه او نور اعلی چارواکي هم شامل دي. د خارجي دفتر تر مخه حامد کرزی به د ټولو لومبې د پاکستان وزیر مملکت هینا ربانی کر سره ملاقات کوي او د هغې وروسته به د هغې په افغانی صدر کې د صدر آصف علی زرداری سره یو په یو ملاقات کیږي او بیا په دغه ملاقات کې د دواړو هیوادونو وفود هم شامل شي. د ملاقاتونو وروسته به بیا د دواړو هیوادونو ولسمشران خبری غونډې ته خطاب کوي. د افغانستان ولسمشر به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پاکستان پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره سبا ملاقاتونه کوي. بلخوا سرکاری ټی وی ته د مرکې په وخت د حامد کرزی د دې دورې په اړه پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داود زئی صدا سی وایي.
دو خبرې داسې دي چې موږ له هغه په ذهن کې ایښودل پکار دي. هغه دا دي چې راتلونکي دوه کاله د دواړو هیوادونو د امن او استحکام لپاره ډیر مهم دي. که موږ په افغانستان کې امن او مفاهمت غواړو نو موږ له به د پاکستان د مرستو ضرورت وي. د صدر حامد کرزی د دورې دوه مقصد دي. یو خو دوه اړخیزه اړیکې دي د کمې د ښه کولو دپاره چې د دواړو ملکونو چارواکي د یو بل د ملک دورې کوي، او دویم مقصد یې د مشترکه امن کمیسون په اړه خبرې اترې کول دي. او دا ډېره ښه خبره ده چې په دې کمیسون کې باید د دواړو ملکونو د خارجه دفتر غړي شامل وي.
د حامد کرزی د دې دورې په اړه د خارجي دفتر ویاند تهمینا جنجوا په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان صدر د دورې سره باید د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې په دې رپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دور ځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. دا چې د ولسمشر حامد کرزی د دې دورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اړیکو څه اثر وي، دا پوښتنه زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له کارپو ایمل خټک څخه کړې ده. نوموړی وایي
نو زما په خیال د دې ملاقات اغیزه خو مخصنه سر په موجوده وجه باندې وي، او څنګه چې تاسو وویل چې دا ملاقات په یو مخصوص ماحول کې کېږي، په دې مخصوص ماحول کې تاسو ځینې خبرو طرف ته اشاره وکړه، ځینې خبرې په کار کې هغه طرف ته اشاره وشي. مثلا د اوساما د مرګ نه پس چې کوم صورتحال جوړ شوی دی، پای کې د پاکستان او امریکا کې کوم تعلقات خراب شوي دي، نو دغه په کار باندې کرزی صاحب غواړي چې د دواړو ملکونو منځ کې پاکستان او افغانستان منځ کې چې کوم تعلقات دي دې باندې دې د امریکې سره پاکستان تاوتریخوالی سره انداز مې شي. دویمه خبره دا ده چې د طالبانو سره کومې خبرې اترې د افغان حکومت یا د امریکا روانې دي، په هغې کې هم د پاکستان ډېر عام رول دی او افغانستان غواړي چې د پاکستان په طرف ځنی
تاسو د طالبانو سره د روغې جوړې خبره وکړه نو او دې سره تاسو د امریکا او د پاکستان د په تعلقاتو کې چې کوم مشکلات رامنځته شوي دي د هغې خبره مهم وکړه. څنګه کېدی شي چې د پاکستان او امریکا تعلقات خراب وي خو د افغانستان او پاکستان تعلقات ښه پاتې شي؟
نو خبره داسې ده چې که تاسو وګورئ نو مودې راځي پاکستان او د افغانستان دواړو وطنه د کوشش کوي چې د دواړو منځ کې د تعلقات ډېر ښه شي. او اته چې په غربي میډیا کې ځینې داسې رپورټونه وو چې هغې کې دا وویل شول چې تېر ځل چې کله کردي صاحب سره د پاکستاني چارواکو ملاقاتونه نو هغې کې کردي صاحب ته دا مشوره هم ورکړی شوه چې که تاسو د امریکې باندې انحصار کم کړئ او تاسو چې سره تعلقات ښه کړئ. نو زما په خیال باندې د کرزی صاحب چې د امریکې سره کوم مشکلات دي مسائل دي هغې په رڼا کې کرزی صاحب اوس دا غواړي چې تاسو که امریکې سره زیاده تعلقات نه ښه کېږي نو کم از کم د پاکستان سره خو د تعلقات د هغه ښي ځکه چې پاکستان یو داسې ملک دی چې هغې زیات انحصار چې دی په هغه افغانستان زیات انحصار په پاکستان باندې.
خو په دې وروستیو کې که وګورو نو دلته د پاکستان لخوا په افغانستان باندې الزامونه لګېدلي چې تر یو حد ورته ډېر سخت الزام هم ویل شي چې د افغانستان د خاورې نه وسلوال راځي او په دې بریدونه کوي او دی دا هم ویلي چې د افغانستان حکومت په دې کې ناکامه شوی چې دا خلک منع کړي.
بالکل دغه ټول خبرې موجود دي. زه په خیال باندې کړی چې دا کوشش وي چې دغه دولت فهمه کې پیدا شوي دا لري کې بل غټه خبره چې هغه دا ده چې تاسو ګورئ د اوساما د مرګ نه پس امریکا کې داخلي فشار د چیرې په امریکایي چارواکو باندې چې د افغانستان باندې دفتر زره او په خپل فوجونه چې دغه هغه روبا یو کومه وعده چې کړی دا صدر اوباما ته هغه مطابق د جوړې د سخت کال جولای میاشت نه د فوجونو دغه شروع کی واپسي شروع کی او د هغې سره په کتا څو ګورې په امریکا کې سخت بس مباحثه روانه ده. زما په خیال باندې په دې تناظر کې هم دا کدي سه دوره چې دا ډېره مهمه په خپل باندې ده که فرض وکړو امریکا د افغانستان خپل فوجونه وستل شروع کړي نو بیا خو پکار ده چې د موجوده افغان حکومت د ګاونډي ملکونو سره یو ښه تفاهم وي چې د هغې په نتیجه کې د ګاونډي ملکونو نه چې په افغانستان کې مداخلت کې کومه یره کې بیا کمه شي.
تاسو مشال ریډیو اوري د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. د نوموړي د سفر ته نړیوال رسنۍ هم د پام وړ ځای ورکړی دي. ای اف پی یا فرانس پریس خبري اجانس په دې اړه یو رپورت خپور کړی دي چې زموږ همکار داوود خټک به تاسو ته د پښتو ترجمه دروړوي.
ایف پی خبری اجانس لیکي تمه ده چې ولسمشر حامد کرزی په خپل دوه ورځنی دوره کې د پاکستانی چارواکو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د روانو امن کوششونو په اړه خبرې اترې وکړي. خبری اجانس لیکي چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د مئی د میاشتې په دوهمه نیټه د امریکایي کمانډوز په اپریشن کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې ځینې مشکلات رامنځته شوي او ولسمشر حامد کرزی به هڅه کوي چې په خپل دوه ورځنۍ دوره کې دغه مشکلات له منځه یوسي. دې سره داسې هم ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن جرګې پر اغوښتلو به هم خبرې اترې وشي. که څه هم داسې نه ګڼل کیږي چې په دې دوره او ملاقاتونو کې به کومه غټه کامیابی ترلاسه شي خو دا ممکنه ده چې د دواړو هیوادونو مشران په صفه ټکو کې یو بل د خپل دریز نه خبر کړي او پرې خبرې اترې وکړي. ایف پی خبری اجانس لیکي چې ولسمشر کرزی به پاکستانی چارواکو ته د افغان حکومت او امریکا لخوا د طالبانو سره د امن کوششونو په اړه خبرې کوي او دې لړکې به د پاکستان نه غواړي چې په دې عمل کې خنډان رامنځته نه کړي. ایف پی خبری اجانس د ولسمشر کرزی د ویان سیامک هیروی په حواله لیکي چې افغان ولسمشر به په افغانستان کې د روان امن د عمل ترڅنګ د ترګری ضد جګړه کې د پاکستان د مرستې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په اړه هم خبرې اترې کوي. افغان او امریکایي چارواکي وخت په وخت داسې تورونه لګوي چې وسلوال طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري او له دغه ځایه پیسې او وسله ترلاسه کوي خو پاکستانی چارواکي بیا دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان په خپله د ترګرې ښکار هیواد دی.
پاکستان ته د رسیدلي افغان ولسمشر حامد کرزي د دور ځنی سفر په اړه مو د ای ایف پی خبري اژانس ریپورت له داود خټک څخه واورېده. درنو اوریدونکو، په دې اړه به د مشال ریډیو په نورو خپرونو کې هم ریپورټونه او نور تفصیل واورئ. خو اوس هم راځو د خپرونې پاتې برخې ته. د سندرو امیل د مشال ریډیو هغه خپرونه ده چې زموږ همکار هارون باچا پکې ستاسو ته د موسیقۍ له موسیقۍ سره تړلو هنرمندانو او ځایونو سندرغاړو او داسې نور څه وړاندې کوي چې د موسیقۍ له فن سره تړلی وي. د دې اونۍ د سندرو په امیل کې هارون باچا تاسو ته د سوات د یوې داسې سیمې په اړه معلومات درکوي چې له ډېرې مودې راهیسې د موسیقۍ له فن سره د تړلو کسانو مرکز پاتې شوی دی. دا خپرونه ستاسو لپاره په دویم ځل نشر کیږي.
گرانو او قدر منو ریدونکو، د مشال ریډیو د سندرو امیل کې زما هارون باچا سلامونه او د مینې پرزونه واخلی. مینوالو، د سوات په سرخار منګوره کې د بڼ سیمه له یوې اوږدې مودې راهیسې د موسیقۍ له فن سره د تړلو خلکو د مسکن په توګه پیژندل کیږي. په دې وروستیو کې چې کله په سوات او شاوخوا سیمو کې طالب ورپکو د عامو خلکو ژوند له یو شمېر ستونزو سره مخ کړو، نو راپورونه ښایي چې د بڼ هنرمندان هم د موسیقۍ د فن په پرېښودو او له دغه ځایه د هیواد نورو برخو ته په کډو کولو مجبور کړی شول. دا مهال د سوات امنیتي وضعیت چې د پخوا په پرتله د تسلۍ وړ بدل کیږي، له امله د بڼ سیمه هم بیرته ودانه شوې او هنرمندانو یې یو ځل بیا په خپل هنري کارونو ګوتې پورې کړې دي. د سندرو امیل د دیونه پخپرونه کې به قدرمنو د سواد د پښتنو په ټولنه کې د بڼ د تاریخي او کلتوري ارزښت په اړه خبرې واوري، او ورسره به د دغه ځای د هنرمندانو له خولې د هغوی له ژوند او فن سره د تړلیو نیمګړتیاو هم خبر شي. خو تر هغې مخکې در باندې د ګلنار بیګم د مشهوره سندره اوروم چې د فلم درې خیبر لپاره ویلې وه. اوریدونکو، خاغلی عثمان اولسیار د سواد د سیدو شریف اوسیدونکي دی او د یو ځایي تنظیم سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن مشري هم ورپغاړه ده. د خبرونه په دې برخه کې به لنوموړي واوري چې د سواد په تاریخ او کلتور کې د بڼ اهمیت څومره دی، او دا چې د دغه ځای هنرمندان دا مهال کوم استونزو سره لاس او ګریوان دي.
والی سواد په وخت کې د دې لپاره دا ځای یو مخصوص شو، دا لاسې د هنرمندانو یو قانوني جوړ شو، بلکې د هنرمندانو یو انسټیټیوټ جوړ شو. د فن په حواله باندې، د هنر په حواله باندې چې کوم هنرمندان او هنرمندانې زنانه چې کوم ډار سنگر وتوي دا پورا یو کلچر په سوات کې وو او د دې دلته کې چې کوم په نورو علاقو کې هم د خادو او یا د نورو پنچن وغیرہ لپاره د داسې هنرمندانو خدمات چېونه هغه به د دې دي نه غوښته شو زما د معلوماتو مطابق په بڼ کې تقریبا 160 کورنۍ دي هنرمندانو د دې طالبانایزیشن نه مخکې چې څومره حالت وو دې پورې ډېر زیات قوي او ډېر زیات ښه وو هغه کې بلکې دلته کې داسې مختلف د زده کړې د فارم سنټر یو څو سنټرونه جوړ شوي چې هغه کې به د عامې سوسایټۍ خلک هم سټوډنټان وکیلان وغیره هغې به هم راتلو هلته کې ویلې ده موسیقۍ مختلف کم اسناد چې دي هغې نه به ځان مستفید کوو دغه زده کړې به هم کولې ډېر په ښه انداز کې دا روان وسیزونه په سوات کې خو دلته یو عجیبه جبر شوی وو چې دلته په هنرمندانو باندې په زور باندې په اخبارونو کې اشتهارونه ورکړی شو هغه د اردو اخبارات وو هغې چې ما ته هغه اشتهارات یاد دي چې هغه یعنې اپنا غیر شرعي کام چکړي یا آئنده کې لیے میرے ساتھ اس بارے میں کوئی رابطہ نہ کرے زور بانی بدیو گیرے پر خودی آغا اوزار کو لبوں سے خیمات کی اور بس قسمت ہے خبر دارا زمون صوبائی حکومت او بیا پر خصوصیت سر کلچر ڈپارٹمنٹ یا کلچر منسٹر جدا قدیمت کی زمان دو معلومات مطابق سرو سپورے یو پنکار تا یو ہنرمند تا ایس قسم پور پیکج قدر نظر کرے اوڑے پسواد جمع پخانے کی
تیرو محبوبے اوڑے پسواج میں پخار کی تیرو محبوبے خود در گئے او ملکن دا موسم خود در گئے او ملکن دا موسم وی وجمی دے ہیرے مشا وجمی دے ہیرے مشا وجمی دے ہیرے مشا وجمی دے ہیرے مشا لمبے روڑاست پر لید زانا سروڑا محبوبے لمبے روڑاست پر لید زانا سروڑا محبوبے خود در گئے او ملکن دا موسم خود در گئے او ملکن دا موسم وی وجمی دے ہیرے مشا وجمی دے ہیرے مشا وجمی دے ہیرے مشا وجمی دے ہیرے مشا خپل جنت یو سر نه تر بلا گرزا خوب دے لار چیزے دا بنگڑو شور پریگ دا پہر گلشن لکو سے زل را زل گرزا خوب دے لار چیزے دا بنگڑو شور پریگ دا چپیر گورد نظر گلان شند محبوبی چپیر گورد نظر گلان شند محبوبی خود در گئے او ملکن دا موسم خود در گئے او ملکن دا موسم وی وجمی دے ہیرے مشا وجمی دے ہیرے مشا وجمی دے ہیرے مشا وجمی دے ہیرے مشا سمونو نکرار اخلا خوب دلار چیزے دا بنگڑو شور پریگ دا دا ہر گلاب دا پانے پانے نخو مار اخلا خوب دلار چیزے دا بنگڑو شور پریگ دا والا جہانا پکتو کی زنگ و محبوبے والا جہانا پکتو کی زنگ و محبوبے خود در گئے او ملکن دا موسم خود در گئے او ملکن دا موسم وی وجمی دے ہیرے مشا وجمی دے ہیرے مشا وجمی دے ہیرے مشا وجمی دے ہیرے مشا
غنی خان یو ډېر مشهور قول دی چې د پښتنو هنر خوښې کو هنرمند دی لوی خوښ نو آی حواله باندې د ټولو پښتنو دا حال دی چې د دې هنرمندانو سره بیا اسپیشلی چې کوم پروفیشنلي هغوی ته داسې ډېر زیات ښه نه ګوري اوس دا کوم حد پورې چې دا حالات لږ را بدل شو بیا او سره لږ ایجوکیشن راغی خلکو کې شعور راغی او بیا دوی ته د هنر په پن په مت کې د تعلیم یافته خلک سره دي د دې هنرمندانو قدر زما په خیال چې لږ زیات هم کو د هغې اهمیت باندې خلک پوه هم شو چې هنر د ډېر پوه خلکو کار دی هنر پوه خلک مخکې بوتل شي نو په دې حواله باندې په سواد کې یو کلچر د مخکې نه موجود وو نو دلته کې په انفرادي توګه یا د واده خاطر په هغه پورې سیستم پروګرامونه دي نو هغوی خلک په خپل خواهش باندې د دوی سره رابطه کوي او هغې کې مختلف پروګرامونه کېږي خو څنګه چې مخکې وو هغه شانتې د کلچر لا نه دی جوړ شوی یا دلته کې هغه حالات لا داسې دي چې حکومتي ادارې خاص کر چې دي هغې په دې مت کې د خلکو مرسته هم نه ده کړې او دې ته یې ډېره توجه نه ده ورکړې نو دغه هنرمندان خلک چې یا په دې حواله باندې لږ د یارې طرح ښکار دي ده
د سواد خلی موسم دی هم خلی دا هوا راز راز جانانا
مختلف فورمز باندې په هر میډیا په ذریعہ باندې د نور سیمینارونو په ذریعہ د لیکلو په حواله باندې وخت وخت باندې موږ د حکومت نه دا طالبه کړې غوښتنې وکړې دا اوس ستاسو په ذریعہ باندې بیا مکمل او دا ډېره زیاته ضروري ده بلکې چې کله په سوات کې کلچر ژوندی او دلته آرټ ژوندی نو په سوات کې امن هم زیاتو او چې کله په سوات کې په کلچر گزارو شو په آرټ باندې گزارو شو نو سره سوات امن هم تعالی ترغه شو نو د هنرمند اهمیت معاشره کې زیات اهمیت نه ګڼل شي بل وګړي نو په دې مت کې د بند چې څومره خلک دي د هغې ټولو لپاره بھرپور د خپل ارګنایزیشن بلکې د دې کې د نور ملګري هم په دې کې مونږ سره شامل دي هغوی غوښتنه دا ده چې حکومت د دې لپاره د رهایش باقاعده یو کالونی جوړه کړي د هنرمندانو کالونی دي ځکه صحافیانو ملګرو لپاره یو کالونی اعلان شوې ده نو هنرمندانو لپاره دې یو کالونی جوړه کړی شي او دلته کې زمونږ انتهایی زیاته غوښتنه چې ده هغه د یو مکمل آرټ کمپلیکس یا د یو کلچر کمپلیکس کار چې هغې دلته کې د یو فل فلیج آرټ کونسل او د آرټ کمپلیکس بنیاد کی دی او دلته کې د دې علاقې دا ټول تهذیبي اساسي چیزې د محفوظي کی
ka
درنو اوریدونکو تاسو دا سندرو عامل خبرونې ته غوږ واست. په پېښور کې تر 2:30 بجې لږ ساوښتیو راځي چې له عبدالی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. د پاکستان فوج او امریکا غوښتنه کړي چې د اربونو ډالرو خپل پوځي امداد دی په معاشي امداد بدل کړي چې دا رنګ په عام خلکو مالی بوج کم شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي چې امریکا له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو کې هیڅ تادی نه کوي. د امریکا د دفاع د وزارت لپاره نامزد وزیر لیون پنیټا د ولسمشر باراک اوباما لخوا افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو د خبري ملاتړ کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د رینجرو لخوا د یو کس د وژنې د کیس د اوریدلو په وخت د سند د پولیس او د رینجرز د مشرانو پر ضد د ګام اخیستلو حکم کړی دی.
خبرونه موله مشال ریډیو څخه اوریدل سی عبدالهی کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو د پیغلو او ځوانانو ژغ د مشال ریډیو هغه خبرونه ده چې زموږ همکار اسرار الله مومند یې ستاسو لپاره جوړوي. په دغه خبرونه کې د مشال ریډیو هڅه دا وی چې د هغو پیغلو او ځوانانو ژغ تر تاسو درورسوي چې په خپل ژوند کې د پام وړ کارونه کړی وي، او په دغه خبرونه کې د زده کوونکو ستونزو او اړتیاو ته هم کتنه کیږي. نو راځي چې د دې اونۍ د پیغلو او ځوانانو ژغ خبرونه ونه واورو. سی اسرار الله مومند څه پکې راغونډ کړی دی.
ګران اوریدونکو، پروګرام د پیغلو ځوانانو غږ کې د خپل کوربه اسرار الله مومند سلامونه مني. د پروګرام کې به واورئ چې د صوابې اوسیدونکو ځوان آباد خان د ډېری غریبۍ باوجود د فارمیسی په میدان کې لوی لاسرورنې کړی او د هغوی تحقیقو په نړیواله کچه منل شوی. پروګرام کې به د صوابې د پیغلو ځوانانو پر ستونزو هم خبر شي، او په کوټه کې بعد د ځوانانو د یوې اتحادیې د منعقد شوي پروګرام په اړه به هم حال درکوو. د پروګرام پیل د آباد خان د مرکې څخه کوو. د نوموړي څخه مو په لومړی کې پوښتلې چې تاسو په ژوند کې څه لاسته راوړنې کړي؟
ما چې کمینو دی فارمیسی خپل ډیګری ته ناشته کړه، او بیا دا پروګرام چې کمینو اپګریډ کړی شو، مطلب د غریبۍ چې کمینو ډاکټر فارمیسی ته کنورټ کړی شو. نو ما چې کمینو په 2006 کې دلته د ډاکټر فارمیسی ډیګری واغسته، او دا غینې پس ما ته د هایر ایجوکیشن کمیشن اف پاکستان تر نه سکالرشپ میراو شو د پی جی لپاره. نو نن سبا چې کمینو پی جی خپل په آخري مرحله کې ما او پی سی ان شاء الله زموږ کمینو کې شي ویډیو، مطلب د پی جی
آباد خان چې د صوابی اوسیدونکو دی، وایي چې د فارمیسی په څنګه کې د دوی د تحقیق لیکنې د امریکا او برتانیا په لویو مجلو کې چاپ شوې.
ما چې په دې کې اولمبي کار ماته او کوم څه په کومه طریقه باندې کار کوي، هغه په ما خپل په خپل لیک ځان نه هغه په ما متر جوړ کړ. دا غیر انګلی چې د پاره یوه د لیول نه کم کار کوم، سم په راغوم چې په ځمې کړی ورته کوم. نو په دې ما کم متر جوړ کړو، نو اډ دې په دې چې په متر دې خدا سي کم انټیګریټډ، او مطلب دوه رپ متر نه وي چې په یو متر باندې موږ دې سمې کمنه په لیک ټینګ کې کمنه ولر کو کالکولیټ کوم ير کو. نو ما چې کوم کارو په پای کې نو د فلور پیپر انټرنیشنل جنرلی جنرل کې زمو پیپر چې کوم پبلش وی او هو په هاي امپیکټ فیکٹر کې، مطلب او ویل دی نو جنرل چې کوم نه را پیپر را دي. نو چې کوم زه خو یو ګروپ دی او د فلور سره د ګروپ لیډرشپ څخه کوم نن تبہ پای کې اکار هم چې نه پیږي کې څنګه نو پای کې فارمولیشن په کې نه لسته کې نه. نو زه خو چې زمو د کوم پیپر زړه کوم نو تقریبا 15 سورا پیپر انټرنیشنل زمو چې کوم پبلش کړی پیږي دا وایي ایون چې د امریکن نیو جنرل چې کوم یې ریویور دا کومه چې کوم پیپر یې لسته دی نو دی ویش نه پرګرام را لیږي چې کوم نه یو ریویور هم پدې کې یو کرومټوګرافي بي جنرل دی چې پدې کې زموږ درې پیپر پبلش وی دي. یو ټیلنټا جنرل دی ټیلنټا کې زموږ یو پیپر د خپل کار نه کوم پبلش شوی دی. او لیکوډ کرومټوګرافي ان ریلیټډ ټیکنالوژي چې کوم نه یو بل جنرل دی پدې درې ویور هم ما پدې کې زموږ درې پیپر کې پبلش شوی دي.
آباد خان وایي چې هغه کوم تحقیق کړي د هغه پرانا کې ک انسان په خپل خوراک کې میوه شامل کړي او ورزش هم کوي، نو ډېر داسې مرزونه دي چې انسان ترې په اسانه بچ کېدي شي.
مزګرې جوړې دي یو هایپوتیسس د موږ وايي په سنس کو چې د ګرام موږ پر ډېر کړی دا پای کې موږ وایي چې د کډ ډېر مرزونه چې کوم نو وجه چې دا نو هغه انساني بدن کې داسې مادي دي چې هغه د ډېر مرزونه وجه جوړيږي یا کوم چې نه جوړيږي، نو مطلب هغه مرزونه کوي واقعي. نو موږ چې په زړه دي چې موږ په ګرام ګرام دوا یې نه باندې علاج وکړو مونږ دا خبره مونږ ثابت کړه چې دا داسې ده، نو بیا به مونږ په لایف سټایل چې مونږ وایو که مونږ په خپل جن کې تدبیر ولو، لکه په خپل خوراک کې تدبیر ولو، د خپل پرهینسن په طریقو کې مطلب چې پای کې ایکسرسایز پکې شامل دی، یا سړی داسې چې ګمینو نور داسې ایکټیویټیز کې احساس دي، داسې مشروب احساس دي، نو مونږ چې دوایان نه بغیر مونږ د مرضونو علاج وکړي. زه امید ساتم چې مطلب مونږ په دې ډېر حده پورې کامیاب شوي یو، مطلب دا مونږ ته به یو لیټسټ چې مونږ وایو کرنټ یو ایشو ده په یورپ کې هم په دې باندې کار روان دي، خو مونږ دلته را خپل ډیزاین په خپل محدود وسایلو کې
آباد خان وای چې هغه د خیبر پختونخوا د یوې غریبی کورنۍ سره تعلق لري، خو نوموړی وای چې غربت کله هم د پرمختګ په لار کې د هغه مخه نه ده نیولې.
ما خو دې یو ډېر غریب کورنۍ سره تعلق ساتو، او زه اوس هم د خلکو ته وایم چې افسانه او همت داسې چیز دی چې دا سړی هر معراج ته ځي. په اولګوري کې ما کټ باندې سبق ویلی دی په خپل مقامي سټیل کې، او ما خپل داسې روټین جوړ کړو. ما ته اوس هم د خپل پرېمری وخت یاد دی چې زه به سټیل نه وته تلم غرمه ټیم کې، نو د غرمې ټیم به ما آرام نه کوو، خو به ما نه کوو ځکه پټي پټي کې ما کار کوو چې فور باندې بوج رانې شي. بیا چې به زه مازدیګر راغلی ما مازدیګر ما ته کمینو ګیم کوو ورته خپل کټ بو اټینګ دی په دغه موږ کوو پایته موږ سره ستا ما هم دا څنګه د څګوان به کومې موږ کوو د څګوان دی موږ پاره شو بیا ما ځان دې کمینو یو ټیبل جوړ کوو روټین ما جوړ کوو ځکه کینې سم موږ کتاب راوغستو پرېمې سکول کې یو څه فضل دی. ما مخکې سکول ته کوو په سکول کې لګه زه کوم څه ورو ما ما د پدې دغه حل سره کېره دا تکړه کړی بیا چې ګرمه موږ میډل سکول ته لرو په میډل سکول کې ما خپل دا دی کار کوم دا خپل روټین دا څنګه کار کاته چې ما به سات کوو نشه دا پرګرا کړو تا په تمه موږ څنګه موږ کډې ما تر مینه به وړي راځي تا او بیا چې کله هاي سکول دې لرم نو هاي سکول دې ما دا مطلب په هغه زمانه کې دې ګاډونو جوړ کړی شو کوم انټرنل ایگزام ایگزام جوړ پاتې د مارسو به سره چې دا هغه څه نو درښې پک او بیا ته د طالب دی وتره ما خو ما خپل روټین دا څنګه ترې دی او چې دا مطلب به سرشي وي یا به سرشي وي ما ځان نه کړی نو کته څه ته ځخ پر یو سټیټ مې کړی نو دا دا ویل غواړم چې همت پجن کې د مشرانو د واګانې د دوستانو د استادانو محبت او دا د خبرې دي چې زه دې زتر اورسلم دې مقام تر اورسلم.
سوابی ضلع د تعلیم او پرمختګ په لحاظ سره په خیبر پختونخوا کې یو ځانګړی مقام لري، خو د دغه سیمې ځوانان وایي چې په آبادۍ کې د زیاتوالي او د حکومت د نه پاملرنې له وجې د دوی په ستونزو کې زیاتوالی روان دی. دا چې د سوابی سیمې ځوانان د کومو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه مو د دغه ځوانانو سره خبرې کړي. نو راځئ چې لومړی اجمل خان یوسفزی ته غوږ شو چې هغوی څه وایي.
په سوابی ضلع کې مونږه د تپای رزل سره تعلق دی، او تپای رزل کې بیا مونږه د کلی نوم دی ډاګه. ځوانان چې دي دا غي خو مشکلات خو ډیر زیات دي نن سبا، خاص کر زمونږ په خیر زمونږ ډیسټریکټ سوابی شه دا دغه نلګه بچتا د دهشتګردي او د مختلف قسم دغه واردات دي. د دغه لیا سره خو جی دا خبره ده چې زمونږ په سوابی ډیسټریکټ کې د لوبو میدانونه چې دي خاص کر بالکل وروان ویجاړ، څه خپل هم جی پلیئر پاتې شه مو د مختلفو ګیمونو او واخ صبح په ساته مې ګیمونه کړي د خپل پلیئر وم د والیبال او د کرکټ. و جی آبادی سی واقعي کې هغه زيونه چې هغه خلک خلکو هغه چې کم ګراوندونو او هغه ولنټیرلی خلکو هغه میدانونه چې د کړو خلکو ته ځوانانو ته غي برات له مختلف سرګرمیان به کولې په والیبال کې او فوټبال او کرکټ دا زموږ د علاقې خو مشهور ګیمونه. نو اوس جی دا سلو شي هغه د لوبو میدانونه چې هغه تقریبا ختم شو، نو زلمی سکی چې ته غټي اجري دی هغه زموږ د محلي پساته د غم خازه چې کوم غټي اجري نو پاغه کې سو ګیمونه کوي.
اوس د سوابي سیمې یوې پیغلې انیلا خالد سره د دغه سیمې د پیغلو پستون ز خبرې کوو.
زه سوابي کې د جندي کني یم او ما خپل باندې خپل ارلی ایج او تقریباً کافی ټایم کلی کې تیر کړی دی. نو ستونزې په خو زه دا وایم چې او دا خبره ده د یونیورسټي هلته کې نشته دی که زه په ایجوکیشن طرف ته راشم، نو د هغه به چې څومره هلکانې چې نکې دي هغوی ته په دې خوا سبق مخکې سبق ویلو کې ډېره زیاته ګرانې چې نکې خو که ډېرې ټیلنټېډ نو پاتې شي وروسته پاتې شي هلکان خو زه بیا هم خلک پرېږدي دي. کالجز هم ایون بس شیشوله سوابه کې یو گورنمنٹ کالج خو شته دی، بله خبره دا ده چې دغه نشته دی د سټوډنټس لپاره دا شان د قسمه اکټیویټیز نشته دی چې هغوی پکې خپل هغه فارغ ټایم تیر کړي. نو هغه اوس هغې دپاره سوچ پکار دی، هغه ډېر څه داسې کېدی شي چې هغوی لکه ګیمس شو سپورټس شو سپورټس کلبس والا، نو هغه د هلکان دپاره خو بیا هم شته دی چې نکو دپاره لږ شانتې کمې دی که نه. او زه دا ګڼم چې د دغه سوابه علاقې جینې کوي چې کمی دي زنانه چې دي نو هغه ډېرې زیاتې هنرمند دي باصلاحیت دي، هغه ډېر ښه خدمتونه چې کم کور کې هغه لکه هغه څه کوي لکه شکره جوړول شو یا دا شم ډیکوریشن سیزن شو ګلونا کول کخیدی کول لکه دا غی لورزی نو اوس خاص صوبې کې چې کوم دی نو غی نه صرف خاص صوبې دی نو کو زنانو ته فائدہ ده د لری ایریا چې کومې د کلو والے جنې کې دی نو غی ته
باور خان هم د صوابی اوسیدونکو دی وای چې د حکومت د ناسمه پالیسیو له وجې په سیمه کې بیروزګاری ورځ په ورځ زیاتیږي چې له وجې یې بیروزګار ځوانان په غلطو لارو روانېږي
روزګار به خبره کړه بیا هم مسله خو ډېره غټه ده کنه نو دې لپاره چې د ګراوند ماونټس انتظام نشته روزګار دغه مسلې دي ټولې نو بالکل چې سعود ته نه څلور میرو نو هغه هم ختم شو نو هغه ټول چې د حکومت پالیسۍ دي حکومت کارونه دي ګټه کم از کم دې نه مخکې حکومت چې بیا په کوم څه لاسه کېدی شو کنه او دا حکومت خو چې راغلی دی نو چې کوم رننګ پروجیکټ شو څو ځوانانو په کې کارونه مارونه ټول هغه څه ودرېدل نغه ټول ودرې دا بس پاند نو په دن شو یو سوال سره ریمانه پاره او زمانه نغه روزګار ختم شو بس هیڅ څه پی سو سو ترات غلط ترات دی یو سوال
په کوټه کې د ارګنایزیشن فار ډیولپمنټ اینڈ یوت په نامه د ځوانانو د پرمختګ سازمان یو ورځنی پروګرام ترتیب کړی وو چې پکې د یو شمیر کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو ګډون وکړو زمون خبريال خدای نو ناصر هم دې پروګرام ته ورغلي او دا ریپورت یې را لګلې ده
مازی گر شلیلو کله خبر شلیلو نندی واد دې ستا په نام د زړمی خاوري پسر شلیلو نندی واد دې
د ځوانانو د پرمختګ د سازمان لخوا د کوټه په لا کالج کې بیل بیل پروګرامونه ترتیب سوي وو چې پکې ګڼ شمېر نجونو او ځوانانو ګډون وکړ په دې پروګرامونو کې نه یوازې د کوټه د بیل بیل کالجونو او پوهنتونونو ځوانانو برخه واخیسته بلکې له شاوخوا سیمو څخه هم ډیری ځوانانو پکې ګډون درلود د دې پروګرام په حق له څو تنو ګډونوالو مشال ته داسې خبرې وکړې
عدیله ککړ انجونی کو ماشاءالله ډیری ویلې او الکان هم ویلې لیکن دلته چې سپیچ وي هغه ماشاءالله ډیر زبردست وو او ډیر ډیسپلین ولې د نور حالت نسبت اور ماشاءاللہ ما خو خپل ډیر انجوائے کړل دا یوت لپاره خو ډیر زیات شې دی ګولې دارنګ مشته نوې موقع فرام کیږي چې مش مخته بلار سو مش یو مطلب کې مش مخته دنیا چیلنجز فیس کو دا ډیر زبردست دی دارنګ ایونټس دی باید چې سټوډنټس لپاره اورګنایز کی دار
زمانو محمد شعیب توحید کاکړ دی اور مجنتنن راغلی د پی یو ال سی کې کوم دا پروگرام نه کې د سوې دی اصلي دا ډیر ش پروگرام دی ولې چې د یوت د حواله سدي نو د یوت په حواله سره چې خپل از ما خپل سنتمنت دا دی چې هر څه یې هغه ډیر شدي
زمانو د نوشین نور ان جون خو ډیر خوند واخستې مجم ډیر خوند واخستې شو زبردست خو لاس کې به خیال کانس ډیر سو بیا نو ان جون د لیس سایت کې سو کنه خوند فل واخستې سٹارټینګ کې
زمانو اتا محمد امدر دا خو یو ارګنایزیشن له خوا د ځوانانو پروګرام دی مثال تر چې ځوانان خپل لکه د تصدی یو د سندري په سندري ول کې سندري مثال زده کړل ته کې چې مثال په ځوانانو کې سونی جذبه دا سونی د اخلري چې د سندره وای او سره سره دلته چې ډرامې پیښولې په ډرامو کې ځوانانو ډېر سسته رول ادا کړ
د دې پروګرام په لړ کې بیل بیل مقابله هم ترتیب شوی وي چې پکې د سندرو ویلو ترڅنګ په اردو او انګلیسي ژبه تقریری مقابله هم وي سره لدی چې ډیری ځوانانو داسې پروګرامونه د ځوانانو لپاره ډیر ګټور وبلل خو ډیری نور یې بیا هم غوښتنه کول چې په راتلونکو کې هم دا ډول نور پروګرامونه جوړ کړل شي
اسمانو مایشا کاکړ ته یونیورسيټي لا کالج سټوډنټ هم یو تھرد ایئر کا پروګرام د حواله سره خو زدا ویل غواړم چې اوډیای چې دا پروګرامز ارینج کړی دي د یوت لپاره ډېر شو اپورتونټی د چاغي ټالنت مخترافي پروموټ سی پولیس مش معاشره دارنګ د چډیر کنزرویټیو دا دلته یوت او ځوانان ته چې کم اپورتونټیز نه ملي شي چې هغه خپل ټیلنټ چې دی مخترولي او پروموټ کی نو دا ډیر ښه پلیټ فارم دی چې ټول یوت ته چې دی هغه خپل ټیلنټ مخترولي او مشته دي شي اندازو وسوله دا پروګرام په ذریعه چې زمش یوت کې هم ډیر زیات ټیلنټس تا
د ځوانانو د پرمختګ د دې سازمان یو غړی جهانگیر بازی د پروګرام په اړه مشال ته وویل
اورګنایزیشن فور ډیولپمنټ اف یوت بلوچستان اوډیوای د یوت منیسټری په کومک سره دا پروګرام کړیو او د دې پروګرام د کومو بیسیک مقصد دا و چې د بلوچستان کم ځوانان چې په یو د فرستریشن په خوا په یو نیگیټیو سایډ باندې روان دي هغه برته په یو پوزېټیو اکټیویټیز کې انوالو سي
د ځوانانو د پرمختګ د سازمان یو بل غړی ډاکټر جواد احمد بیا مشال ته وویل دوی په راتلونکو کې هم پام کې لري چې دا ډول نور پروګرامونه ترتیب کړي.
اگست کې ان شاء الله موږ یوت ایکسچینج پروگرام کوو. د دازې کسان به استو د باندې خیبر پښتونخوا او پنجاب ته او دغه ځای یوت بدلته راځي. هغه د موږ ایکسپوژر ورکو او د دې پسې معنی 4 جون ته دا اوس د دې سمش ټاپ 4 سلیکټو 4 جون ته به د ګراند فینالی وي. منیسټری ریپرزینټیټیوز به ناشتي هغه مختبه دی پرفارمنس ورکی د دې پسې موږ دی اول پاکستان لیول تاسو ان شاء الله.
د ځوانانو د پرمختګ نومې سازمان لخوا په دې پروګرامو کې په سلها وزدکونکو ګډون وکړ. سربیره پر دې چې ډیری ځوانانو په سټیج په بیل بیل مقابلو کې برخه واخیسته، خو ډیری نور یې بیا په چکچکو له هغوی سره ملګرتیا وکړه.
اردون کو همدې سره د پروګرام پیغلو او ځوانانو غږ وخت سره رسی. کتا سه هم جون کې څه لاسته راوړنې کړې وي او یا ځوانان او پیغلې کوم ستونزې لري، نو موږ به تاسو اواز نړۍ ته وړاندې کوو. زموږ د پیغام ریکارډ کوونکی ماشين شمیره ده 00420221212121، یعنی 00420221212121. همدې سره د پیغلو او ځوانانو غږ پروګرام کوربا اسرا الله مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
اوس هم د دې غړي په پای کې زب ټکی پټکی خبرونه درته وړاندې کوو. د مشال ریډیو په دې اونې ځخ خبرونه کې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل د زبې پر ارزښت، تاریخ او لهجو او نور اړخونو استاد لپاره د زب او تاریخ له پوهانو سره خبرې کوي. راځي سي د دې اونې زب ټکی پټکی خبرونه ته ورسو. سي قاسم خان مندوخیل د یو کام په جوړښت کې د زبې پر کردار بحث کوي.
ژبه په نړۍ کې د انسانانو یو داسې سرچینه او وسیله ده چې د دې په ذریعه نه یوازې یو قوم په خپلو کې راشه درشه پالي، خپلو کې اړیکې ساتي، بلکې که یو قوم له علمي، ساينسي، اقتصادي، سیاسي او کلتوري کبله پیاوړی وي، نو له ژبې یې د نړۍ نور قامونه هم ګټه پورته کوي. ژبه د یو قام جوړولو کې څومره مهم رول لري. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې راجول شاه خټک وایي یو قام په ژبه پیژندل کیږي.
کام چې کنه کوم یو په ساده توګه کې دا غي تشریح کوي، نو هغه به یو خپل ځمکه لري، یو جغرافیایي حد به لري، بیا به ورسره خپل رسمونه رواجونه، خپل کلتور به لري، خپل تاریخ به لري، او دغسې دا قومي وجود چې کم دی چې راټول دی په دې باندې هغه ژبه ده چې یوه ژبه ده. خوشحال بابا که تا خیال یې نو ډېر پخوا ویلي چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کې ولې هېڅ نشو له یو بل خبردار.
خو اوس چې پښتانه په خاوره ویشل سوي دي، په لهجو کې تقسیم دی، او بل دا چې ماشومانو ته ښوونه هم په خپله ژبه نه ورکول کیږي، نو په داسې حالاتو کې به پښتو ژبه څنګه دې جوګه سي چې د خپل ولس د یووالي سبب وګرځي؟ رجول شاه خټک وایي د ژبې پرمختګ له سیاسي واک سره تړلی دی.
پښتونخوا کې هم دا ضرورت محسوس کړی شوی دی چې په پردۍ ژبه باندې تعلیم چې دی هغه هغومره فایده نه شي کولی څومره فایده چې په مورنۍ ژبه کې دی. که دا پښتانه غواړي د پښتو خپل شناخت سره د چا مینه ده، خپل قانون وجود سره د چا مینه ده، نو ملت خو دا نه شي کولی. دا خو په کم واکداران دي، لارښودان دي، هر څه د هغوی په لاس کې دی. تعلیمي پالیسۍ، تعلیمي نظام، دا ټول د حکومتونو په لاس کې، نو هغوی ته باید د دې خبرې احساس پکار دی.
سیاسي واک خو د قانونو یو اوږد مزل دی چې حاصلېدل یې کلونه وخت اخلي، نو د اوس لپاره د پښتو ژبه څنګه د دې جوګه کېدای سي چې بیلتون او شاتواله یې ورک سي؟ د پښتو لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وای د پښتو ټولو ادبی ټولنو ته پکار ده چې د نړۍ علمی کتابونه په پښتو وژباړي.
پکار ده چې دا یو غورځنګ وي. مونږ په ذاتی توګه چې ادیبان څه کولای شي مونږ لګیا یو کار کوو. زمونږ ډیر ملګری دي چې هغوی ته زه ووایم، بل وته ووایي د انګریزۍ کوم مهم کتابونه چې هغه مونږ په پښتو ژباړو لګیا یو. بیا د اردو د فارسی د نور ژبو کم کتابونه بیا په پښتو ژباړو د پښتو ښه کتابونه مونږ لګیا یو په انګریزی او په اردو او په نورو ژبو کې ژباړو. د خپل ثقافت نه بغیر د خپل ژبې نه بغیر د ترقی هیڅ امکان نشته. بېخي همداسې غورځنګ په کار دی او دغسې اخلاصمند مشران په کار دي. یوازې به مونږ باچا خان نه یادو. باچا خان زمونږ آخري مثال دی په دغه دور کې. زمونږ سره د بایزید انصاری د اخوند دروېزه بابا دا غیر پس سلسله راغلی ده تر منشي احمد جان دا غیر پس زمونږ په شلمه پیړۍ کې که مونږ وګورو په نولسمه پیړۍ کې وګورو صنوبر حسین کاکا جی بیا د هغې نه پس عبدالعلیم اثر افغانی د دې نه پس همیش خلیل قلندر مومند دوست محمد خان کامل هغوی په یوازې باندې د اکیډمو حیثیت لرو. هغوی په یوازې باندې ادبي او علمي دومره کار کړی دی نو که څوک غواړي نو هر څوک باچا خانم جوړېدی شي هر څوک حاجي صاحب تورنګزین جوړېدی شي او که څوک اخلاص لري نو بیا هیڅ لري نه ده. او داسې اخلاصمند خلک په پښتنو کې تل پاتې شوي دي.
کارپوهان وایي د ژبې وده اله ګړندۍ کیدای سي چې خپل ماشومان یې په خپله ژبه زده کړې ولري. د ملګرو ملتونو د تعلیم ساینس او کلتور اداره یونیسکو په خپل منشور کې دا ماده لري چې د نړۍ د هر قام ماشومان دا حق لري چې په خپله مورنۍ ژبې زده کړې ترلاسه کړي. د افغانستان په ډیری ګڼمیشتو پښتني سیمو کې تعلیمي زده کړې په پښتو ژبه ورکول کیږي، خو د پاکستان په قبایلي سیمو بلوچستان سند او پنجاب کې میشت پښتانه ماشومانو ته د پښتو ژبې هیڅ زده کړې نه ورکول کیږي. سیاسي ګوندونه په دې لړ کې څه کوي؟ دا پوښتنه مې په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له مخکینی سینیټر رضا محمد رضا څخه وکړه.
اتلسم ترمن کې پر دې باندې ډېر لوی بحثونه وشو او دا د پروویشن اتانمې د صوبایي خودمختاري په حواله باندې چې کوم اختیارات صوبو ته اوس حاصل دي دا نصاب تعلیم تیارول دا اوس د صوبو اختیار دی او دا یو ډېر لوی حاصلات دي چې په دې د ټولو قومونو بالخصوص پښتون ملت چې په پاکستان کې د خپلې مبارزې په دوران کې کوم حاصلات کړي دي په هغه کې یو دغه د کنکرنټ لیست ختم شو او اوس به دا منتقل کیږي اوس صوبو ته په هغه کې د نصاب تعلیم د تشکیلولو او خپل زبان هغه ته درجه ورکول د خپل تعلیمي دا اوس حاصل شوي دي. البته د پښتونخوا صوبې تر حده پورې خو دا صحیح ده چې دا کې اوس کامیابي شته. البته پښتون بلوڅ صوبه کې پر مخ باندې دلته په دې صوبه کې پښتو او بلوڅي یو سرکد تعلیمي زبان ګرځول دی. پښتونخوا صوبه کې چې اوس ژبه سرکاري روانه ده هغې عام طور د هغې اطلاق همیشه داسې دستور اوسېدلی دي روایات اوسېدلی دي چې کم کورسونه پښتو کې راشي هغه بیا په دې پاته کې هم
په پښتونخوا صوبه کې به له راتلونکي کال په ټولو سرکاري سکولونو کې د پښتو ژبې یو مضمون له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې لازمي ګرځول کیږي. د بلوچستان صوبه کې څه روان دي؟ د بلوچستان صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې په دغه صوبه کې د مورنیو ژبو د زده کړو پیلولو لپاره څه پلان هم لري که څنګه؟
پر دې موږ خبرې روانې دي. تر اوسه پورې موږ په اخري دغه ته نه یو رسېدلي او د وزیر اعلی سره زموږ د دغه روان دي. بل ورځ موږ په اسمبلي کې هم دغه وکړي چې موږ به خپل دغه چې دی دا کوم خبرې چې دغه زموږ تعلیم کې دي په مادري زبان کې نو موږ پر دې باندې کابینټ وکړي نو چیف منسٹر به خبره کړي ان شاء الله یو حل به راباسو. کوشش کوو تر اوسه خپل مادري زبان کې موږ خپل پښتو او بلوچي کې تعلیمونه خپل بچان ته ورکړو.
پښتو ژبه دا مهال نه یوازې په پاکستان کې بلکې خپل په افغانستان کې هم هغه سي علمي او فرهنګي سټې نه لري لکه پوهان شکور رشاد، علامه عبدالحی حبیبي، صدیق الله رښتین، عبدالرؤف بینوا او ګلباچا الفت چې دغه ژبه د ودې لپاره د خپل ونډې کار په صادقانه زړه او بیلاوس خدمت ترسره کړی وو. د پښتو ستر شاعر خوشحال خان خټک د مغولو په واکمنۍ او دربار کې د پښتو ژبې جنډه هسکه وساتله او چې خبري رسنۍ هم ډېرې سوې دي نو هغه سي خلک ولې نسته چې پښتو ژبه د نوي زمان له تقاضو سره پر مخ یوسي؟ په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپو آصف سمیم وای
دا زمانی شرایط خو بدلیږي. یو خبره کوشش در اړیو وخت په ډیر محدود خو دا توه چې ورشه دا رښتین خبره زلیر کوم چې د زمانی مور وي د نوادو په بخلو کې ډیره بخیله ده. دا چې په پراخ پیمانه او په پراخ مت نه ورکی بل خوشحال در تدس په اسانۍ نه درکی، مګر که بیا حالات رغبر شو کې دی شي یو خوشحال پیدا شي، ځکه وایي چې لوی ستونزې لوی فرصتونه راوړي. خوشحال نیکه بیا تاسو بېخي معقوله وړاندې کړه چې هغه په هماغه دربار کې خپله ژبه هغومره ځلولې ده. دا کار موږ نه هم دومره کېدی شي چې هغه د ستاسو په وسیله همدا راډیو د مشال منصوبه ده، خو موږ پکې خپل درد وړاندې کوو. همدا هومره د هغه زمانې او د دې زمانې د ستونزو او د ستونزو د حل لارو توپیر دغه دی.
ژپوهان وایي د یوې ژبې د پرمختګ لپاره لیکنه یوه داسې مهمه سرچینه ده چې د دې په مرسته نه یوازې علمي شتمنۍ د کتاب په بڼه کې خپلو راتلونکو نسلونو ته خوندي پاتې کیږي، بلکې که لیکنه په یوه ډول او یوه الفبا لیکل سوې وي دا د یوې ژبې له خلکو یو کام جوړوي. په جلال آباد کې د پښتو ژبې کارپوه اسیف سمیم وایي پښتانه لیکوالان دي د خپل کام د پرمختګ او ودې په خاطر له خپلو ځایي لهجو راووزي.
من پښتون دغه قربانۍ سرخندري کولې چې ځان ته مو ځان نه ویلې، لهجو ته مو لهجه نه ویلې، یوازې مو ژبه ویلې وای. نو دا ډېر اسانه وه. همدا اوس موږ دومره ستونزې لرو، ډېرې ویلې نه شو. زه شکر کوم ستاسو له لارې زه یو پیغام د خپلو اورېدونکو ته، خصوصا خپلو استادانو ته، معلمین او استادان چې شاګردان ورته ناست دي، هغوی ته دا پیغام ورسوم چې دوی د خیر د یو قرباني دا وکړي. لهجو ته منسوب خلکم وي که سیمې ته منسوب خلکم وي، خو یوازې د یو قوم د بقا په خاطر دي، د خپل لوی ستر قوم د تاریخ په خاطر دي دوی دا قرباني ورکړي. راځئ د لهجو نه تیر شو، راځئ د خپلو ځانځانیو نه تیر شو.
کارپوهان وایي په یوه ژبه کې د یوه قام د ژوند ټول کړه وړه خوندي وي، او که یو قام د سیالۍ جوګه کېدل غواړي، له ستړیو ځان راایستل غواړي، نو خپل ژبه دې په علمي او ساینسي زده کړو غني کړي. لکه هغه د شاعر خبره چې پښتو ژبه هر رنګه کا علم فن یې په شا بار کا، د باچا شعر کشماله کا کسیدا د خپل دیار کا.
خپل ټپ په خپل رباب کې غږول غواړم، ساس په یک هزار او یک قربان شروع کول غواړم. وای زه خپل ټپ په خپل رباب کې غږول غواړم، د کهمې وعدت په زور د میل جوړول غواړم. ماته د خپل کان د ننګیانو سردر د ژوند ناوې خپل کال ترا وستل غواړم. زوی د شهر د پښتونوالي خول غواړم. ز دجوان دلناوی خپل کال ترا وستل غوالم زد پختو لیکل پختو ویل پختو الوستل غوالم مختد خپل کل دو جو سلدر ولیکا جاد پختو خواد سلدر سلدر ولیکا سارد شم کلم د پختو سلدر ولیکا جاد پختو خواد سلدر سلدر ولیکا جاد پختو خواد سلدر سلدر ولیکا